د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. دا لاریونونه په څه معنا
دا جوته کوي افغانان په دې باندې پیږي؟ په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حملې پیل شوي.
یو کور کې څوک لګېد او هغه کې یو زنانه زخمي ده، اوسه په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د طالبانو د تازه خبرداري په اړه هم راپور خپرو. نیمه نړۍ اونیزه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. پیل کې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهرې وشوې. جنوبي کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې دننه او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. طالبانو د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې وهلي ټکولي او د ځینو د کمرو تصویرونه یې له منځه وړي دي. تلو ټلویزیون له طالبانو غوښتي دي چې د دوی فلم اخیستونکی وحید احمدي سمدستي خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو تر اوسه شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوې، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلودی هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه و راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چېرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول سوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل شوي دي.
په دشت برچی کې هم نن لاسګونه خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یوې ډلې خزو په پنځیر کې د جګړې د ختمې دوه غوښتنه وکړه. د مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام تروبلل. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې په تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لاسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهره پرون د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه ورنکړه چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لایت آستن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل طالبانو منلې چې هغو کسانو ته به د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر اسناد لري. بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې ویاند ینس لایری کینن په جنیف کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدمات سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې د را روانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې لسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي چې یو شمېر یې د ښاري سیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته له پناه ورکولو ډډه وکړي نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغو څرګندونو ته ځواب وایه چې سیول په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولی و او ډاډ یې ورکړی و چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت به خوندي وي. ښاغلي چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالو سره په همغږۍ کې پرمخ بوزي. او پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایا غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنی ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حملو وروسته امریکا افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس لدې ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استمایا غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2906 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې دا محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي کنه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کابل په بیلابیلو برخو کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وې چې له طالبانو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پیش سوی دی. وسلهوالو طالبانو هم په دې اړه عکس العمل ښوولی دی. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات راکوي.
کابل نن لسو خواوو د لاریون شاهد و. په پایل کې د خیرخانه، تایمنی او سر شمالي لاریونونه پایل شول او د پاکستان د سفارت تر مخه راوستل. د لاریون کوونکو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه کوله. ویل یې چې پاکستان دې هر څه ژر د افغانستان دننه لاسوهنه بند کړي که دلته دې کسانې هغه له افغانستان ووځي او تر خپلې په افغانستان کې یو خپلواک نظام جوړ شي. داسې نظام چې د هیچا تر اغېز لاندې نه وي او یو ټولګډونه حکومت پرې جوړ شي. لاریون کوونکي بالاخره د ټولو خواوو راجمع شول. یو نقطه د جنبک څلور لارې وه چې د ارګ یوه دروازه ده، هغلته سره راټول شول. دوی خپل شعارونو ته دلته دوام ورکوه او همدغه غوښتنې یې بیانولې چې طالبانو پرې هوایي ډزې او دوی سپیتو پراکل. د دې سربیره یو شمېر خبریالان هم د لاریون کوونکو په ګډون باندې د طالبانو لخوا ونیول شول. د ځینو خبریالانو چې شمېر سوار لسته نه ښودل شوی دی، دوی ویډیوګانې هم پاک شوې دي او طالبانو ورته برخورد پزښت ډول باندې برخورد کړی دی او ځینې سپکې سپورې هم ورته ویل شوې دي. که څه طالبانو په دې اړه باندې غبرګون ښودلی دی خو د لاریون دغه مسله یوازې په دیز کې ختمه نه شوه، بلکې د دشتې برچې سیمه چې د کابل لویدیز دی هلته هم مېرمنې راپورته شوې وي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ. دوی ویل طالبان دي په هغه ژمنو باندې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې کړې وي چې ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکوي، کار ته به یې پرېږدي، زده کړو ته به یې پرېږدي، دغه دې عملي کړي. دوی نیوکه کوله چې په وروستیو کې د طالبانو عکس العملونه دا ښیي چې طالبان دې برخې ته ژمن نه دي او باید دغه برخې ته ژمنتیا وښایي. د لاریونونو دوام د کابل ورهاخوا په ولایتونو کې هم و، د غور په ګډون باندې ځینې سیمو کې مزار شریف کې هم خلک راوتي وو، لاریونونه یې کول او د خپل حقونو غوښتنه یې کوله، او هلته هم یو تر ټولو مهم شعار د پاکستان پر ضد وو. د دې ټولو سره سره بیا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو هم غوښتلي دي چې د لاریون کوونکو پر وړاندې هغه څوک چې د دوی د حکومت پر ضد باندې اعتراض کوي د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالی نه کوي او له نرمۍ د کار واخلي. د دې سربیره د افغانستان د باندې امریکا او ځینې نور ښارونه هم د خلکو د لاریونونو شاهد وو. دوی په یو ډول باندې بیا پر د افغانستان په مرکزي سیمه پنځشیر کې د مقاومت د جبهې د جګړې څخه ملاتړ کړی وو او هلته یو ویلي وو چې طالبان د هلته بریدونه بند کړي. هلته د جګړې په اړه هم معلومات دادي چې طالبان که څه هم جګړه پای ته رسېدلې ده، خو د مقاومت جبهه بیا دا خبره کوي چې جګړه یې له تورو خواونه یوازې پنځشیر پورې محدوده کړې نه ده، بلکې پروان، کاپیسا او دایکنډي ته یې هم رسولې او د طالبانو پر ضد په بېلابېلو ځایونو کې جګړه پای ته رسېدلې.
بله، یو مردل چې د کابل په څو برخو کې پلاسګونو کسانو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وې چې له طالبانو یو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پیښ شوی او له ځینو خبریالانو سره هم بد چلند سوی دی. په دې اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه د ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایل او هر څه ورته سپارل شوي دي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق و مخکې مو وردل چې د کابل په څو برخو کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. له حبیب خان څخه چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې د وژنو، ځورونو او توقیف له خطر سره سره ولې په لسګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي.
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده. د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟ څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړې مخته یوسي او په افغانستان کې یو لسپوڅ نظام ولري سي هغه بیا د پاکستان ګټې خوندي کې او هغه څه چې پاکستاني غواړي په افغانستان کې اوسي. نو دا د افغان ملت له خوانه، د افغان ولس له خوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسې نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکاله افغانستان غواړو. او په دا وروستیو کې د پاکستان له خوانه په ډېر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخلې خبره کیږي. مخکې به دوی دا خبرې تر یو څه حده پټولې، دونه په ښکاره باندې به نه کولې. خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډېر غټ چارواکي، د دوی عام ولس یې تر څنګ ژورنالیستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډېر په ویاړ باندې ویا چې موږ په افغانستان کې حکومت ړنګ کړو، اردو مړنګ کړله، د افغانستان طبیعي په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونونو کاره پیغام دا ده چې افغانان د پاکستاني یرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې چې په افغانستان کې کوي مخالف دي، او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوی کوي چې په هغه کې د ټولو افغانانو د ټولو قومونو ټبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان واوښت ځکه په حساس وخت کې یوه حساسه څیره افغانستان ته ځي چې دې مسئلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یا د نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي له پاکستان ډېر مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچی شورا ده. د طالبانو ټول مشران عملته په پاکستان کې میش سره د کورنو سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځای نه ورکړی دي، عملته یې دوی سره په بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشان سره کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولېدلې دي چې ګوندې په افغانستان کې جهاد اوس خو موږ ګورو جهاد چیرې ده. یو دانم بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې، خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده. خلک وزنې ترورونه کوي، دغه یوازې ترورونه نه دي. پاکستان په ټوله معنا د طالبان تر شا ولاړ ده او پاکستان د طالبانو لارې غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت تشکیل ولې دومره وځنډید ستاسو په نظر علت څه دی؟
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د ځنډیدلو لامل د طالبان ترمنځ خپلمنځي مخالفتونه دي. د دې ترڅنګ دوی غواړي، البته دوی نه، پاکستان غواړي ځکه ستر ډیره کچه پورې طالبان په دې پریکړو کې خپلواک نه دي. نو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې هم داسې بې باوره فضا رامنځته کړي چې نه کوم حکومت یې نه کوم سیستم یې. او حتی پاکستان قوي طالبان هم نه غواړي، غښتلي طالبان هم نه غواړي، ځکه په دې باندې پیږي چې که طالبان ډېر غښتلی شي او قوي دولت جوړ کړي کېدای شي سبا بیرته له موږ نه غچ واخلي. ځکه همدا پاکستان اوس د امریکایي یرغل په لومړۍ کلونه کې ډېر طالب مشران پاکستان ته لاس تړلي وسپارل. پاکستان په دې باندې پیږي چې حتی که د دوی لاسپوڅو حکومت په افغانستان کې هغه هم باید دومره قوي نه وي چې دوی لپاره بیا ګواښ ایجاد کړي.
فعال او خبریال حبیب خان و چې په افغانستان کې د پایل سویو لاریونونو په باب د غرض د پاکستان د لاسوهنو د تورونو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې اوري چې د کونړ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې اتلس دقیقې او پنځلس ثانیې دي. د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څلورو ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونو څاروي تلف شوي، دغه راز خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درېش په چپرې او په سروبلي او د مومانو مینا دیو توای دی ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرمه پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپرې په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبیان دا درېش په مسلسل او د ورځې مولې.
ضابط خان هم وایي پاکستاني ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولی او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دیخوا د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په باره سفری ساحه کې یو کور کې توپ ولګېد او هغې کې یو زنانه زخمی ده چې اوس په جلال آباد کې په اسپتال کې ده. یو بله ماشومه چې د هغې هم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې. مالونه پکې لګېدلي دي په کورونو کې. کوم چې دغلته نږدې پوستې دي د هغو نه ډزې کېږي او کورونه ورته نږدې دي هغې کې مرمۍ لګې څوک د کورونو نه هم نشي راوتلی او همداراز دلته ځنګل هم پکې وریبل شو. هغې ته چانسي لګولي دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غک سبتولو یې ډډه کوله آزادی راډیو ته ومنله چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او همداراز د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپورې مرکزی مشرانو ته رسولې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د 2000 زیږدیز کال لومړۍ ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پرېښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس به وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو ړنګېدو سبب به وي.
په بدخشان کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان له اووم او تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ورکوي.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي ادا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ییز طالب چارواکو د ښوونځیو او امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې له اووم نیولې تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال یې ښوونځی پای ته رسوه او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که امی طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گرفتن
مکلی چی طالبان پر بدخشان ولایت وکمن سیوی دی او سموش تی اجازه مرا کوی چی شونزی تولار سو کسا هم موج چلورنیمی میاشتی از موینی بشپری کری وی موج خپلو درسونو تی ادامه ورکول خلا بعد مرغ موج نپریجدی چی درسونو ووایو.
سهر دی فیض آباد خر دی قاریخانه دی خونزی دی لسم تولگی زده کون که ده. سهر وای د طالبانو په واکمنې دو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړی د خپل راتلونکي په اړه خواشینی ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم اما طالبان ای اجازه را برای
سه غارم پر راتلون که دکتر او یا هم انجینر شم. خو طالبان په دې پریکړې سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبان غواړو چې د ښوونې او روزنې مانین نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول دی. ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروند، اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان پا خپلا پریکره که بدلون را نولی نو ده خلکو لجدی خبرگونون سر با مخامخ شه او حتما خلک ده دوی پا ورانده دریگی پا کرده چه طالبان انجونو او حلکانو تا ده خونزی ده تک او ده درس پایلو اجازه ورکری
ده پا درس حال که ده چه لده ورانده ده بدخشان سیمویزو طالبان ویلی و چې شزینه ښوونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز شزینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112411415. شمیره بیا وایم 00422112411415.
د لوګر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. دوی وایي په ورځو ورځو د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره اړوندو ادارو ته ورځي، خو تر اوسه دغه ادارې فعال سوي نه دي. بل لور ته په لوګر کې د طالب چارواکو په خبره چې د دغو ستونزو د حل لپاره دوی ځینې تدابیر لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي، خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلي دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چغواړي خپلو زامنو ته په خوانځي کې د شمولیت لپاره تذکرې جوړې کړي، آزادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکي ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته موږ تقریبا د سوم ورځې سره ځو تذکرو لپاره د ماشومانو لپاره تذکره اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکرې غوښتي ماشومانو ته. نو کله چې دلته راځو هغه الکترونیک خونه سره د ورقي تذکرې هم شوبه بند ده. ولما که دا غواړو چې بس د شوبې فعال سي او توجيه د تذکيري شروع سي، ځکه چې دا ټول خلک ټول ولز لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیدو ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت د ټول ټول د تاجاته، ځکه چې دا یو لار ده، دغه لار باندې بل د نورو دولتو ته تلای شي. مثال د آر کار کول شي کنه، مثال په وجه کې چې شاک تر باندې راغی درته وایي چې کراکه تذکره د تبوته ده هم تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وایي دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکي ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوالو د ثبت آمریت د تذکرو د ویش مسؤول نقیب الله وایي
کله چې نظام بدل شو موږ په دوم ورځ باندې دیوالي سره په هدایت باندې مخکل وظیفو ته راغلي یو، ټول همکاران موجود دي ورسره دي. نظر په هدایت دیوالي سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو. موږ هغه کارونه چې موږ پخواني کارونه دي صحیح کار دفتر زیات دی، موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو، پاکې کړو، دفترونه مې وخاطو کړو او نوی کار له خیر سره شروع کړو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي یو شمیر ملکي ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان ویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضې ادارې خو بیا الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه د ښاروالۍ اداره، لکه د ترانسپورټ، د ترافیکو، یا مطلب دغسې نورې ملکي ادارات، دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې، بیخي په هغه پخوانی شکل باندې. هغه څه چې د ادارې اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله، هغه ادارې وم نه کمزورې شوي، کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې. په نن او سبا کې به په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ همدغه ویشت خلکو دا ستونزه حل کړو، ورته دغه اسباب لږ لږ کمبوتي دا ورته برابر کړو، ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو څخه چې له دریو اونیو ډیر وخت تیریږي، تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دي پرانستل شوي او خلک له دې کبله په ستونزو کې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
تاسو زده رادیو ته غوښیاست. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اوس 3:30 بجې کیدونکې دي. مخکې تر دې چې 2019 پروګرامونه ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوړی.
سلګونه کسانو نن په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته سلګونه کسان راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې یو شمیر معترضان او خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو یو ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي خبریالان له څو شېبو وروسته خوشې شول. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې د ټولولو د نړیوال کنفرانس په درشل کې د 600 میلیون ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې ویاند نن وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حل کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکې ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. جنوبی کوریا له طالبانو غوښتي دي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته د پناه له ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره ګډ کار وکړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس خو ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځو ته د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونز ته ځانګړی شوی ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې که د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي، دا به یې د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړول شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درسته خو هیڅ نه پریخوده، اته از مون کور